السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا برید د طالبانو پر یوه پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وینا عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې پر یوه رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. خو ښاغلی قانی وایي چې دا پیښه مرګ ژوبله نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین یې ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین کړی دی. د نړیوالو کړکیچونو ډله ICG وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغه ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی دا مسله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول چلند کوي څېړلې ده. د دې بروکسل میشتي ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نور هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا خبره د طالبانو د چارو ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې کړې او دا وروسته تر دې چې د دوی د معلوماتو له مخې په ایران کې شاوخوا 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال د زندانونو د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاسلس کال باندې محکوم کړل. محکمه دوی د دولت د محرم اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمه حکم نن درو پنډي په یو محبس کې اعلان شوی دی. متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی او واشنگټن پر ایران په لور وسلواله ډلې اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لادون دی. یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم او دریم نوم د وی میرمنې بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نخې لیدل کیږي. او د اوکراین پاوز وایي چې نن سهار وختي د روسي د 15 بی پلوټ الوتکو له ډلې 15 وشتلی او غورځولې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي چې د روسي درونونو میکولایوف، کیروهراد، د نوپروپتروفسک، پولتاوا او خارکیف سیمې په نښه کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاته کړی. دا د رونتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا چې دغه راپور موندنې په څه معنا دي په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر راخیستی دی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده چې په لویا تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي رادیو سلروي ساته خبرونه یو کلن شوي. خلک ولی ازادي رادیو اوري.
زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. ازادي رادیو د روحیه د انګیزه را کړې ده چې خپل ژوند کې که څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د وی محکمې لخوا په لاس کال باندې محکوم شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې، یعنی په تیر کال کې، اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت لپاره 12 درجه شاته تللی. د رونتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی، خو سومالیا بیا د عدم شفافیت یا د نه شفافیت لپاره تر ټولو اخر ځای کې ده. تفصیل د امید ظهیر مال پر راپور کې اورو.
د رونتیا نړیوال سازمان نوې راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان پر راپور کې چنن خبر کړي افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لپاره د شلو نمرو په اخستو یو سلو دوه شپیتم ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال پر راپور کې افغانستان د نړۍ د یو سلو اتیا هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې لاړ خي یو سل پنځوسم هیواد، خو په 2021 کال کې یو سل څلور اویایم او 2020 کال کې یو سل پنځه شپیتم ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ یو سل اتیا هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو هلې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرره کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکو بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندوی ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د رونتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپریږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له یو سل څلوېښتم څخه یو سل درې دېرشم ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران دوه نمرې ښکته تللی او له یو سل اووه څلوېښتم یو سل نه څلوېښتمې درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک او زلبیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا دوه اتیا نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د پنځه اتیا نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د یولسو نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی یو سل اتیایم مقام کې ده.
و موریدل چې د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې تیر کال د وړم پرتله اداري فساد زیات شوی دی او افغانستان په تیر کال کې د شفافیت او رونتیا لپاره 12 درجه شاته کړی دی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو پر حکومت به یې اغیز سوی په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کموالی راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایديالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان 12 درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوای او ورته ویلي دي چې دی په اداري فساد کې 12 درجه ارتقا کړی ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې دی نړیوال بنسټونه فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی. تاسو فکر کوئ چې دا د ول سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي چې هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواعات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوري وشي او د خلکو په سترګو کې خاوري واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهداف ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مبارزه نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد ست په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کیږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوي چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که په خوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ما ته لازمه ده دیو اقتصاد د شاګرد په صفات باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافیت توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې دیو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نورې خبرې.
خلاصه فکر کوم چې فساد په ټیټه کچه موجود دی. تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی د سیداری چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لوی پروژو کې تاسو مونږ نه دا خی چې فساد کچه کم شوی؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له آزادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور پر موندنو خبرې کولې.
آزادۍ راډیو څو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
آزادۍ رادیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د آزادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره
د افغانستان په اړه مسلو کې پاتې کیږي. وروسته به دا هم واوري چې یوې محکمې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاس کاله حبس محکوم کړی دی. په تیرو دوه نیو کې د افغاني بانک نوټونو باید د بهرنیو اسعارو په ځنګړي ډول د ډالرو په وړاندې راټیټه شوې ده. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو تبادله کېده، خو دا بیا نن 80 افغانیو ته پورته شوه. دا چې ولې او د خلکو پر ژوند یې اغیز څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو لمخې د یو امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیا شاوخوا شپږ اویا افغانۍ خودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل خار اوسیدونکي نوریا وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولای د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش شد
افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زره افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل. خو اوس د پیسې دیوی ونی لپاره هم بسنه نه کوي ځکه چې ډالر لول شوی خوراکي توکي چې په لوړه بیه اخیستل شوی هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري. زر افغانی چې مېده په یوازې ترکاری پکې کیږي د نور سودا لپاره نه پاتې
کیږي نه میمونه بعد دیگه سودا.
د هرات اوسیدونکو محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړني توکي په لوړه بیه واخلي.
متاسفانه تغییر
لبا د مرغه د ډالر په بیه کې دا بدلونونه د توکو د بیې د لوړېدو لامل کیږي. که ډالر راټیټ شي بیې نه راټیټ شي او موږ اړ یو چې د اړتیا وړ توکي چې په هر بیه وي واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډیری مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردیږي او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری. ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځي لري ازادي راډیو ته یو ویل چې په وروستي څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابر لوړې شوې دي. هغه وایي
افغانای نرخ مثال خغوری ورکول په 1400 شال 1400 دیر شو خوش پیتا او یا کې دي ټول په 1500 ول 1500 1500 څلويخ دي. مشکل اورور انداغه ده چې دوی په ارزانه ډالر کې واخلي بیا چې ډالر جګ شي دوی ته وایي چې ډالر جګ دی.
هم حاله یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته ویل
راکر کې درولو
هغه حل لاره چې حکومت یې مخ ته وړیدا چې د افغاني د ارزښت لاره ټکیدو سره سم په بازار کې یو 100 ډالر لیلام کړی چې دا یو ثابت او دوامدار حل لاره نه ده ځکه چې بازار هر څومره بي ثبات وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغاني د بي ثباتۍ مخه نشونی ولې ډیره خده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ خوخیارانه فکر وکړو
زیرکانه برخورد وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلونې و عادي خبره ده او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوي لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبه په ورځ به 10 میلیونه ډالر لیلام کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 120 افغانیو ته لوړ شوی و خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاش کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي گاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتواله د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغاني 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس لاس کالبان محکوم کړل. تفصیل له احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې لواک لری شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د د لری کې دوه دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږي اقدام وو. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دی راوتلی، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استیناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیه له کبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې لګډون څخه به برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یو بل سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوري لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 21مه له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یو لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ماخمنې خبری مجلې ته غوږ دی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د پای په شیبو کې تاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د څلورویشت ساعته کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه یعنی یو کال مخکې په همدې ورځ ازادي رادیو خپلې خپرونې څلرویشت ساعته کړي. په دې ارتباط دا راپور واوري چې دی او اوریدونکي په غاک سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اوریدلې دي. د ازادي رادیو د طریقې څخه څو پروګرامونه جوړول، که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو، یا مثال په نورو بخښو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د وادې لپاره یې له ازادي رادیو ډېر څه اوریدلې او په خبره یې ژوند دی ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیر بیا انجونی د ازادي رادیو د اوریدونکو ډیره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې سلسله ساته خبرونه کوي. نو د ازادي
کلا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسه ازادي رادیو اوري او په خبره یې له ازادي رادیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې ز تعقیبوم ځکه چې ډېر مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډېر یو خپ پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډېر ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي رادیو د روحیه د انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې کار څوم را ستونزې ولرم، زه باید مبارزه وکم.
ازادي رادیو یو وازنه خپلواک نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه سیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه د ازادي رادیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بی پلوه خبر رسونه په هدف په پښتو او دری ژبو څلرویشت ساعته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په ساحه د ژبې چې زه لرم دا د ازادي رادیو بلکاتو چې موږ ته نه تاکان جوړ کړ، هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او نشل کیږي، اغه عوام خلکو ته څه کوي؟ موږ علما او د رادیو ازادي څخه ډیر پرهنګ حاصل کړی دی. یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي، تاسو په درامو کې موږ تجربه ځینې اخیسته ده، بګا به وجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ د رادیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دی د بشر حقوق په باره کې، د خپل حقوق په باره کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وازه نه کړ، بلکې دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پاڼې ته د مینوالو لاسرسی بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتون کې اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پاڼې ته لاسرسی موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼو کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه په خخته ځړه نه ښکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي راډیو لړن افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نن محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیر ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادۍ رادیو توانېدلې چې خپل بی طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلارې لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکم اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سم به د رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه بیا وخت ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزاد رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کو ستاسو جوړ او غسر ور د موږ وختنه وخت مسول شروک ور سو موږ تامن ولسوالی کې د مخابرات ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره ور سو. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دار چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر خسته ځای کې بندیږي چې خسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوم چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،